السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم. په دی خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا په زیراله د بید د بلوچستان د زراعت محکمې ډیپټي ډایریکټر وجنا د الیکشن کمیشن لخوا سیاستوالانو ته د ډیګري او د تصدیق حکم. په خیبر ایجنسی کې د کالدانی ناروغي او په نورو موضوعګانو هم ریپورټونه لرو. په خبرونه کې به 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پښتانه او نړیوال به هم وره. خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه د بشیر ګواخ نه وورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی د پرونی ځانمرګي حملې ذمہوري منلې او وای پر عوامي نېشنل پارټي به بریدونه جاري ساتي. په لومړي ځل د بلوچستان له لارې له افغانستان څخه د ناټو سامانونو د وستلو د 15 کنټینرونو قافله کراچۍ ته تللاړه. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جلونو کې شپږ زره بندیان شتون لري او دوی د غزتیدون کشمیري اندېښمن کړي دي. د خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان وایي د خبر پختونخوا په وزیر اعلی پرونی ځانمرګ برید دوی پلان کړی وو. د دې ډلې د ملاکړن څنګ وین سراج الدین د ټلیفون لارې د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دوی په راتلونکي کې هم پر عوامي نېشنل ګوند ورته بریدونه وکړي. پرون وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی لاغه ځانمرګ برید روغو چې دوه کسان پکې زخمیان شول. طالبانو پر عوامي نېشنل ګوند بریدونه خبره په داسې حال کې کړې چې و ورځ وړاندې د دې ګوند په بلنه راغوښتل شوې. ټول ګوندیزه کانفرنس وروسته په مشترکه قرارداد کې راغلی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د مذاکراتو لاره غوره شي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر بلور علاوه د عوامي نېشنل ګوند ځینې نور مشران هم د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. پرون د بلوچستان له لارې له افغانستان څخه دغلته د میشته ناټو ځواکونو د سامانونو د وستلو لومړۍ قافله کراچۍ ته ورسېده. پرون کوټه کې د دې سامان وړلو په کاروان کې شامل یو ډرایور مشال لړیو ته ویل چې قافله په 15 کنټینرونو مشتمل وو او د حفاظت لپاره ورسره د پاکستان ملیشا امنیتي ځواکونه ملګري وو. افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو لاغ وروسته له دې هېواده د پاکستان له لارې خپل پوځي او نور سامانونو وستلو پیل کړی چې دوی وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پس په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په 2001 کال کې د طالبان د حکومت د پرځولو او دغلته د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د جګړې لپاره ورغلي وو. بیگان معلوم سوالو د بلوچستان د لسبیلې ضلع د زراعت محکمې مرستیال مشر وژل دی. په لسبیلې کې د اوتل سیمې د پولیسو مشر بختیار احمد بیگا مشال لړیو ته د ټلیفون له لارې ویل چې وژل شوی کس پنجابي آباد کار وو.
بشارت ولد محمد رفیق هوټل پر بیٹھے
د زراعت محکمې ډیپټي ډایریکټر بشارت بٹ سره لیوبل کس پر یو هوټل د چای کولو لپاره ناستو چې پر موټر سایکل سپاره دوه نسرګند کسان راغلل او پر نوموړی ډزې وکړې. په دوه لګیدلو ګولې کې یو د نوموړی پر سترګې او بلې پر کیڼ لاس لګیدلې چې پترس کې هغه ځای پر ځای وژل سو. پلټنې روانې دي.
له دې وړاندې هم د بلوچستان د نامنیو په لړکی پر پنجابي آبادکارو ورته بریدونه شوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په جلنو کې د بندي کسانو پر زیاتیدونکې شمیره اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د زندانونو د چارو د سنبالونې عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید پرون مشال ریډیو ته ویل دا مهال د هیواد په بیلابیلو جلنو کې شپږ زره بندیان موجود دي چې خوښه شپږ نیم سوه یې ښځې دي. د نوموړو په وینا په داسې حال کې چې دا شمېر لس کاله وړاندې یوازې 2000 کسان وو د بندیانو د زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو ډېر فعالیت او د خلکو غریبي ده. جنرال جمشید ویلي د بندیانو شمېره دومره ډېره ده چې دوی ورته په ځینو ځایونو کې په کرایي کورنو کې جیلونه جوړ کړي دي. د افغانستان په جیلونو کې د بندیانو د شمېرې د زیاتېدو خبره په داسې مهال مخې ته راځي چې د روسیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغان زندانونو کې د بندیانو سره د خراب سلوک او په هغوی د تشدد په اړه اندېښنې ښودلې. د امریکایي پوځ مشر وایي راتلونکی کال افغانستان کې د موجودو ځینو امریکایي پوځیانو د کار موده کې دی شي. له دې امله اوږده کې چې د بجټ د کموالي له وجې د نوو پوځیانو روزنه محدوده شوې ده. جنرال ریمند او دیر نوای امریکا د هغو جګړه کوونکو ځواکونو د تمویل او روزنې په برخه کې ستونزه نه لري چې اوس په افغانستان کې دي او یا هم په وړي او بیا منی کې دغه هیواد ته ورځي. خو د راتلونکي کال د تلونکو پوځیانو په برخه کې مشکل شته دی. دغه په وینا که د روزنې دغه ستونزه هواره نه شي دا هم کېدای شي چې نوموړی افغانستان ته ناچمتو شوی پوځیان ولیږي. ریډ کراس یا د سر صلیب نړیواله خیریه ټولنه وایي شام کې د خواوشو دوه کلونو رئیس روان بحران لوجه د عامو خلکو حالت ډیر خراب شوی دی. د دې ادارې یو مشر چارواکي پیر کراهن بوهل ویلي دوی د شام د حکومت او د هغوی خلاف جنګیدونکو یغانو سره خبرې کوي تر څو عامو خلکو ته خیریه مرستې ورسیږي. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد د رواني وسلوالې کشالې په ترڅ کې خواوشا 20,000 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د شام وسلوالې یغین وایي د الیپو نړیوال هوایي میدان سره نږدې یو پوځي هوایي مرکز یې نیولی دی. امریکایي غوښتنه کړې چې ایران کې له دوه کلونو راهیسې نظربنده د اپوزیشن دوه مشران دي خوشې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوه مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی په هیڅ یو جرم نه دي تورن شوي. د موسوی ښځه او د بشري حقونو لپاره کارکونکي زهره راهنورد هم په خپل کور کې نظربنده ده. موسوی او کروبی د 2009 کال په هغه صدرنتي انتخاباتو کې امیدواران وو چې د اوسني ولسمشر محمود احمدینژاد په ګټه اعلان شو، خو اپوزیشن ډلو دا وکړه چې انتخاباتو کې درغلي شوي وي. او روسی چارواکي وایي د دهواد په مرکزی سیمه اورال کې د آسماني کانو د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 10 میلیونه ډالر مالی زیان اوښته. د روس د بیړنو حالاتو د وزارت وزیر ولادیمیر پخوف ویلي د لومړی ارزونې دی او کېدای شي اوښته توان تر دې نور هم زیات وي. پرون شهاب ثاقب د خیلیا بنسک په پراخه سیمو کې وغورځېد چې د ټکانونو درمسته کولو له وجې خوښه 200 کسان سرسري زخمیان هم کړل. په دوی کې اکثره د کورونو د شیشو د ماتېدو له وجې تپین شوی دی. د خبرنو پای
خبرینم د بشیر گواخ نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک کې طالبان پاکستان ډلې ویلي د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی د پرونی حمله منصوبه دوی جوړه کړې و. په داسې حال کې چې د افغانستان بهرنیو ځواکونو په 2014 کال کې د وتو اعلان کړی دی، د دې ځواکونو د سامانونو وتل پیل شوی دی.
کندهار ته دوه میاشتې مالته تېرې کړې کنه، بیا چمن کې 15 په ولاړو، 15 په نه بعد بیا دلته راغلو. بس پرون کار وشو او نن دلته راغلو.
د پاکستان انتخابی کمیشن د پارلیمان غړو ته د خپل ډیګرو په 45 ورځو کې د تصدیق حکم ورکړی دی او د خیبر ایجنسی په بیلابلو برخو کې د کالدانی ناروغي خبره شوه.
تیر میاشت کې مونږ ته 150 کې سراغلی دي او 15 فروری پورې مونږ ته 30 کې سراغلی دي. دا 190 کې سونه شو.
او په نس پروګرام پښتانه او نړیوال کې بل برتانیا سره تعلق لرونکي خبريال جان بټ د ژوند پاړه وره.
تو پختانو وطن خو وطن او جیو کال می پکې تیر کو نو زما دم را خوښ شو چې بس اسلام می هم قبول کو.
په خبرونه کې د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. لمشال ریډیو سروسه او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړهخته د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ځانمرګ بریده د هسیزي مواری تحریک طالبان پاکستان ملکند څنګه په غاړه اغستې. بلې خوا ته عوامي نېشنل ګوند په دې بریده ډېر سخت غبرګون خودلې دي. پرون وزیر اعلی د اغه ځانمرګ بریده کې بچ پاتې شوی دی چې دوه تنه پکې ایشو بل شوی وو. نور تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې ورو.
د پښتونخوا په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ځانمرګي برید د هسي ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان د ملکن سانګي پر غاړه اغستلې ده او د دوی ویان سیرالدین مشال ریډیو ته ویل دي چې دا برید دوی تنظیم کړي وو. بلې خواته جلسې ته د وزیر اعلی د وینا په اخلا د وزیر اعلی هاوس نه مشال ریډیو ته را لیکدول شوی خبر پانی د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخلي لیکلې دي چې دغه بریټ سمدستي روستو جلسې ته په خپل وینا کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا قسمه بریډونه به دوی د عوامو د خدمت کولو نه منع نکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې دا بریټ د عوامي نېشنل ګوند د ټولګوندیزي غونډي د ناکام کولو یو هڅه ده. په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بریټ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو ډیر سخت خبرګون خوډلې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر ملک مصطفی مشال ریډیو ته وویل
عالی کې موږ چې یو سپیسي غوښتو نو هغه کې دا موږ مخه خو چې ټول سیاسي قوتونه یو ځای شي پردند لپاره خپل کوششونه وکړي. هغه نه باوجود دا خپل کاروایونه دا د دې چې کوم چې پولیسو باندې اټک شوی دی هغه ډېر پر زور مزمت کوو او تر دې سره زموږ حوصله پست کېږي نه او چتېږي.
د تیرو څو ورځو راسي د وسلوال طالبانو او حکومت دواړو خواو لاړخه کیاوی خواته د مذاکرات کولو خبري اتري را روان دي، نو بل خواته د وسلوالو په فعالیتونو کې تیزی هم راغلی ده. دا چې یوې خواته د مذاکرات خبري اتري او بل خواته د وسلوالو فعالیتونه سمانه لري، د دې پوښتنې په جواب کې خبريال مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل وزیراعلی امیر حیدر خان هوتی د تیری ورځی د ځانمرګی برید د هسی رستو نن عوامی نیشنل ګوند په دې لړ کې د شکریا د ورځی د لمنځلو اعلان کړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرنیو ځواکونو په 2014 کال کې د وتو اعلان کړی دی، د دې ځواکونو د سامانونو وتل پیل شوی دی. د نیټو له سامانونو بار لاریو لومړی قافله د چمن د لارې کراچۍ ته رسیدلې ده. په افغانستان کې میشت ځواکونو ته له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د سامان لویه برخه د پاکستان د لارې وړل کېده. که څه هم د پاکستان لاریو چلوونکو د دې لارې ډېرې پیسې وګټې، خو له دې سره سره د وسلوالو لخوا په سلګونه کنټینرې سوزیدلی هم دی. نور د خدای نور ناصر په ریپورت کې ورو.
له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو په لړ کې له همدې هیواده د ناتو ځواکونو د سامان لمړی قافله د چمن لارې تر کوټه تیر سوی او هم کراچۍ ته رسیدلې. په 1400 کنټینرو مشتمل د قافله د جمعې په ورځ کوټه ته راورسېده او هم په دې ورځ د کوټه له بلیلی کسټم څخه تیر سوه. له دې سره چې د بلوچستان په شمول د پاکستان په بیل بیل سیمو کې د ناتو ځواکونو پر اکمالاتي موټرو په وار وار بریدونه سوي، پکې ګڼ شمیر موټر چلونکي وژل سوي او په زرګونو کنټینرو ته زیان اړولی. د دې کنټینرو چلونکي وایي سخت ستړی او له خطر ډک ژوند دی. د اقبال په نامه یو ډرایور مشال راډیو ته وویل دا وار هم په افغانستان کې شاوخوا دوه میاشتې تیر کړې چې تر هغه وروسته یوازې دا یوه پیاره ورته پیدا شوه.
کندهار ته دوه میاشتې مالته تیر کړې کنه، کندهار کې ولاړو د ګاډو کار نه شو او بل خبردار د ګاډو کار وشو، نو بیا چمن کې پنځس په ولاړو، پنځس په نه بعد بیا دلته راغلو، بس پرون کار وشو او نن دلته راغلو، نو بیا به بس څه مخه نسو نو ګور بنو.
له افغانستان راغلي د دې کنټینرو چلونکو ځینو خو بیخي له رسنیو سره د امنیت له وجې خبرې نه کولې، خو ځینو کسانو چې له رسنیو سره یې خبرې وکړې په ډېره وارخطایي کې وویل د ناتو ځواکونو لپاره د سامان په وړلو کې دوی ته له خطرو ماسی وه هیڅ نه و. اقبال یو بل کنټینر چلونکی دی چې وایي د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته به د دوی پر کاروبار چندانې اغیز نه پرېوځي.
نه بېروزګاره کې ولې بېروزګار دا اوس پورې موږ پاکستان کې نه چلېدو، پاکستان کې دغه لاور او غلي کې به چلو کړ، له هېڅ اثر نه غورځي موږ په هغه باندې روزګار باندې. موږ تنګې دي روزګار کې، موږ تنګې، موږ دا ختم شي هر سړی مولې ګزارونه را باندې کار سړی بد را باندې مالي دا کار ختم شي موږ به خوشاله شو، ټول ډریوران خوشاله، مالکان کراچۍ کې ناست موږ مزدوران در روان دي ټول.
کېږي چې د 2014 عیسوي کال په وروستیو کې به له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي. همدا یې د سامان لومړی قافله وه چې د چمن پر لاره تر کوټه تیره سوه، چې د حفاظت لپاره یې د ملیشا ځواکونو موټرې هم په قطار کې ورسره وې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې له افغانستانه د وتلو په لړ کې تر ټولو ګران کار له دې هیواده د سامانونو ایستل دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا په افغانستان کې تر شپږ لکه زیات جنگي سامانونه لري. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي فوج هدف دا دی چې په هر میاشت کې 1500 اوزار له افغانستانه وباسي. زموږ همکار بریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې له افغانستانه د وتلو لپاره امریکایي پوځ ته د ولسمشر باراک اوباما د امر په سرته رسولو کې آسان کار دا دی چې پوځیان یو هوایي ډګر ته ورسوي او په الوتکه کې کښېنوي. د ورسپانې په لیکنه له افغانستانه د وتلو په لړ کې تر ټولو ګران کار دا دی چې له دې هیواده خپل تر شپږ لکه زیات پوځي سامانونه وباسي د کوم قیمت چې 28 ارب ډالر دی. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه درانه موټران له دې کبله له هوایي لارې له افغانستانه ایستل شوي دي چې یو خو افغانستان سمندر نه لري او بل طالبان لا هم د دې هیواد په ډیرو برخو کې فعال دي. ورسپانه لیکي د امریکایي پوځ هدف دا دی چې په هر میاشت کې 1500 اوزار له افغانستانه وباسي، خو دا د مځکې له لارې ځکه ممکن نه دی چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو یوازې 22 میاشتې وخت پاتې دی. ورسپانه لیکي د دې سامان د ایستلو لپاره به دا هم یو چیلنج وي چې پاکستان په پرله پسې توګه له افغانستانه سره خپلې پولې پرانستې وساتي. نیویارک ټایمز لیکي له عراق څخه د امریکایي سامان ایستونکي چارواکي وایي چې عراق له کویت سره پوله درلوده، چیرې چې په امریکایي اډو کې تر مناسب وخت پورې د سامان ایښودل ممکن و. د امریکایي پوځ د سامان وړنې مرستیال مشر جنرال ریمنډ میسن ورسپانې ته ویلي چې له افغانستانه د سامان ایستل په دې ګران دی چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د کویت غوندې ګاونډی هم نه لري. نیویارک ټایمز له افغانستانه د امریکایي سامان د ایستونکو چارواکو له خولې لیکلي دي چې په دې وروستیو کې چې کوم سامان د پاکستان له لارې ایستل شوی دی هغه اوس مهال یوازې د دې معلومول و چې آیا پر دې لاره تکیه کېدای سي او کنه. چارواکي وایي چې په دې لړ کې بیا ستونزه دا راپورته شوې ده چې هغو 2000 کنټینرو ته بقایجات نه دي ورکړل شوي چې د پاکستان لخوا د پولو د تړلو له وخته پاتې دي. د چارواکو ویلي چې د پوځي سامان تر امریکا د رسولو لپاره له کراچۍ وروسته په لوی انتقالي مرکزونو کې متحده عرب امارات، رومانیا او سپین شامل دي. د ورسپانې په لیکنه یو بل چیلنج دا هم دی چې د ولسمشر باراک اوباما له امر سره سم که پوځ ووځي هم نو دومره به پاتېږي چې هم د افغان ځواکونو روزنه او مرسته وکړي او هم له دې هیواده د خپل پوځي سامان د ایستلو د بهیر ساتنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د لسبیلا په سیمه کې د زراعت محکمې مرستیال مشر ناصرګند وسلوالو په ټسو وشلې دي. پولیسو پیخه هدفي وجنه بللې ویلې دي چې نوموړی پنجابي آبادکار وو. نور تفصیل د نیاز موسی خیل په ریپورت کې اورو.
د ضلع لسبیلا اوتل سیمې د پولیسو مصر ایس ایچ او بختیار احمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ضلع لسبیلا کې د زراعت محکمې ډیپټي ډایریکټر بشارت بټ تیره شپه ناوخته د نصرګند وسلوالو له اړخه په ډزو ووژل سو او د ده په خبره وسلوال له پیښې وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی.
تقریباً 8 بجے کا سر واقعہ بشارت ولد محمد رفیع ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ چائے پی رہے.
پیشہ د تیری جمعہ پشپا نا وقت شاوخوا 8 بجے رامس تسوا د زراعت محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر بشارت بٹ سرا لیوبل کس پر یو ہوٹل د چائے کولو لپار ناستو چې پر موٹر سائیکل سپارا دوا نصرگندا کسان راغلل او پر نوموڑی ڈزی وکڑی په دوو لگیدلو گولی کی یوا د نوموڑی پر سترگی او بل پر کین لاس لگیدلی چې پترس کی ہغا زای پر زای وژل سو.
ہاتھ میں لگی ہے، بائیں میں ایک سر، آنکھ میں لگی ہے، اس سے تو وہ ایکسپائر ہو گیا.
د اوتل سیمی پولیسو مصر زیاته کړه پیشه هدپی وژنه ده او وژل سوی کس له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکی آبادکار دی. دغه په خبره پولیس په نور معلومات له پلټنو وروسته ورکوي.
قوم بٹ پنجابی، عمر تقریباً 40-42 سال ہے. ہاں سر، ابھی تک کوئی مکلمہ وغیرہ درج نہیں ہوا ہے.
پخٹا نوموڑی بٹ پنجابی د نوموڑی د وژل کے دو پلٹ کی د مقدمہ درجول لپارا تر اوسا نچا غشتنا راسپارلی دا او نبیا سرکار پخپلا درج کرے دا، خو مقدمہ با حتمان درجو او پظاہرہ د ناصرگند کسانو زد پہ درجو. البتہ پلٹنی روانی دی او پولیسو خپل عملیات هم پیل کړی دی او ټول پولیس او انتظامی افسران هم د دغ لپارا بهر تللی دی او ګورو بچی تر سبا یعنی د شنبه تر ورځې سم معلومات مخته راځي.
تر وګړه تمام گشت پر نکلی ہوئے، ناکا بنی کر دی تمام، بس دیکھیں کیا ہوتا ہے صورتحال کل تک.
تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیشې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو پخوا چې کله هم په یاد سیمه کې پر پنجابي آبادکارانو بریدونه سوي دي په هغو کې د زیاتره بریدونو پړه بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې پنجابي آبادکاران په نشه کېږي چې له وجې د راپورونو له مخې یادو وګړو نورو صوبو او یا هم د صوبې پښتون میشتو سیمو ته کډه کړې ده. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلیمان غړو ته د خپلو ډیګریو په 15 ورځو کې د تصدیق حکم ورکړی دی. کمیشن په یو خط کې خبرداری ورکړی، کچرته د پارلیمان غړي د ډیګریو تصدیق په ورکړل شوي موده کې ونه کړي نو ډیګری به یې جعلي وګرځول شي او پرضد به یې قانوني کاروایی کول شي. په دې اړه زموږ همکار ریاض موسی خیل تفصیل عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
209 یا 201 پنځوس کسان دي چې هغه تا ویل شوی دی، یو خط هغه ته لګر شوی دی چې پکې دا ویل شوی دی چې هغه له خپل تعلیمي اسنادو تصدیق وکړي، ځکه چې د 13.5 مودې راسې د 3 کالو شو چې دا هغه کم د 14 جمعات کاغذونه دي نو هغه په ایچ ای سی یا کم د لوړو زده کړو اداره دا په هغه کې تصدیق لپاره پرتی دي، خو د دوی چې کم د 10 او د 12 جمعات بیا کم تعلیمي اسناد دي د هغه تر د اوسه پورې تصدیق نه دي شوی او دي ته ویل شوی دي تاسو دغه تصدیق وکړئ، د هغه وروسته به ستاسو د 14 جمعات د چې کم کاغذونه دي کم تعلیمي اسناد دي د هغه تصدیق کیږي. نو دغه شان دي کې دي له 15 ورځو وخت ورکړل شوی دی چې په 15 ورځو کې کچره تاسو دا تصدیق نه کو نو موږ به دا وګڼو چې تاسو دا کم کاغذونه پرته دي دا جعلي دي او دغه شان ته به تاسو نه اهل هم وګرځي، خو د دې سره سره تاسو خلاف چې کم قانوني کاروایی ده نو هغه به هم کیږي. کال 2010 راسه ټول چې څونه د پارلیمان یا د صوبایي اسمبلی چې کم غړي وو دا څه کم 1100 کسان جوړېدل چې دې ټولو ته ویل شوی چې تاسو د خپل خپل کم تعلیمي اسناد دي د هغې تصدیق وکړي. په دغه کې بیا 1500 کسان داسې وو چې هغې د تصدیق وروسته د هغې کاغذونه صحیح وګرځېدل، دغه شان 1500 کسان په هغې کې بیا جعلي ډیګری د هغې وګڼل شوی او هغې پسنه څه جوړ باندې یا خو د هغې خلاف اوس مقدمې چلیږي او یا هغې نه اهل ګرځول شوي دي. دغه شان 19 کسان بیا داسې وو چې په هغې باندې څه ناڅه کیسونه چلېدل نو په دغه وجه باندې نه شو کېدی چې د هغې خلاف دې فیصله راشي. دغه 19 کسان لا هم د هغې کیسونه روان دي او دا کم چې 1500 یا 209 کسان هغې ته دا 15 ورځو وخت ورکړی شوی دی چې په دې کې د خپل تصدیق وکړي.
ریاض مسخیل لا ته تفصیل راکو چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلیمان غړو ته د خپل ډیګریو په 15 ورځو کې د تصدیق حکم ورکړی دی. او اوس به یو بل رپورټ ورو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په قبایلی سیمو کې د خلکو او سیډونکو سره د مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې تحریک طالبان پاکستان کمزورې او مات شوې دي نو ځکه حکومت ته د امن خبرو وړاندیز کړی دی. بلخوا قبایل هم د طالبانو نه تنګ شوي دي او په دې خبره یې مجبور شیبی دی چې د امن پاړه خبري وکړي. نور تفصیل د ګلیاس ناورو.
اسوسییټډ پریس اژانس د سیلونکو او قبایلو له خولې لیکلي چې پاکستانی طالبانو 15 کال وړاندې یو ډله په قبایلی سیمو کې جوړ کړه او تشدد پرسته وسلوال ډلې راغونډې کړي، خو اوس وسلوال مات شوي، خپل منځني اختلافات پکې راغلي، پیسې ورسره ختم شوي او د مقامی قبایلو مرستې ورسره هم ختم شوي، ځکه چې د جنگ په نتیجه کې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. خبري جاس لیکي چې تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په دې وروستو کې له حکومت سره د امن خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دې خبرو اترو یو هیله را څرګنده کړي چې د اورپکو پر ضد به د پاکستان جنگ پای ته ورسیږي. خبري جاس لیکي چې دغه وسلوالې ډلې افغان طالبانو ته په خپلو ځایونو کې پناه ورکړي، کوم چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو بنیادی نقطه ده او هم دغه وجه ده چې له 11 کالو راهیسې امریکایي ځواکونو پر افغان طالبانو بری نه دی اخیستی. خبري جاس زیاتوي چې پاکستان له افغان طالبانو سره د مرستو نه انکار کوي. پاکستان په قبایلي سیمو کې 1,00,000 سرتیري پر ځای کړي او دغه هیواد د ورپکو پر ضد په خپله جنگ کوي چې پکې د 10,000 نه زیات سرتیري وژل شوي دي. خبري جاس په مقاله کې د سیلونکو او قبایلو سره د مرکو حواله ورکړي او لیکلي چې میسود نتورک کې د جلا نظرونو ورپکې دي. زیاتره پکې جرایم پېښه خلک دي، دوی په لږه سیمه کې اثر لري، وفاداریانې بدلوي او خپل ایجنډا پر مخ بیایي. خبري جاس لیکي د طالبانو ویان احسان الله احسان دغه رپورټونه ردوي چې په ډله کې اختلافات راپورته شوي او د مسعود مشرۍ په خطر کې ده. خبري جاس د پاکستان د یوې سیډنیزي ادارې د مشر عامر رانا په حواله لیکي چې حکیم الله مسعود لخوا د امن خبرو اترو وړاندیز په دغه ډله کې دننه اختلافاتونه د پام اړولو یو هڅه ده. په پاکستانی طالبانو کې ډیر زیات انتشار دی او د امن وړاندیز یوازې د حکیم الله او مسعود کمانډرانو لخوا شوی. خبري جاس د یو بل کارپو زید حسین د خولې لیکلي چې طالبانو امن وړاندیز یو چال دی چې په خپل سیمه کې نور واک ترلاسه کړي. دا یو ریښتینی هڅه نه ښکاري چې دوی به د تشدد نه لاس واخلي. د زاید حسین د طالبانو لخوا خپره شوې ویډیو یو ټوکه بلی او پر حکومت هم نیوکه کوي چې ولی له دوی سره خبرو ته سلا شوی. خبری جان د خبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر افتخار حسین په حواله لیکلی چې دوی کوشش کوي چې امن راولي. دا خبره سم نه ده چې طالبانو ته لار ورکو. زموږ ځواکونه په دې سیمه کې موجود دي او چې کله دوی د خبرو میستراشي نو دوی به د حکومت عملداری ومني. خبری جان لیکي د حکومت او د طالبانو ترمنځ په خواني ټوله مایده ناکامه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ځکه خبرې کول غواړي چې د مقامي خلکو مرستې بیللې دي. خبری جانس د قبایلی سیمو لپاره د یو غیر سرکاري سیلنیزي ادارې د مشر منصور مسعود په حواله لیکي چې طالبان کمزوري شوي دي. په خوا به ورسره د خلکو مرستې وي خو اوس ورسره نشته. منصور زیاتوي چې قبایلو دا فکر لرلو چې طالبان به د قرآن په بنیاد انصاف ورکوي خو پر ځای د دې له خپلو کورونو نه بې کوره کړل. خبری جانس د منصور د خولې زیاتوي چې طالبانو سره پیسې هم ختمې دي او د پیسو لپاره خلک تختول د دوی لوی وسیله ده.
د ګل ایاس نه د اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته یو مقاله ژباړه تاسو اوریدله او اوس بلار شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر په بیلابیلو برخو کې د کالدانی ناروغي خور شوې ده او تر اوسه د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د دې بيماري ښکار خوښه یو سل او نوي کیسونه رجسټرډ شوې دي. دا چې د خیبر د صحت محکمې چارواکو په دې اړه څه ګامونه پورته کړي دي او په دې رپورټ کې
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي خور شوې ده. د دوی په وینا دغه ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو نه لګي او په بدن ترې زخم جوړ شي او دانې پرې راوخیږي. د خیبر ایجنسی هډکوارټر یا مرکزی روغتون د چمړې د ناروغیو د څانګې انچارج ډاکټر فضل رازق مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې روغتون کې په روان کال کې تر اوسه خواوشا د لشمینیا یو سل او نوي کیسونه رجسټر کړي دي او د ناروغۍ په دې سیمه کې وبای صورت خپل کړی دی.
په دې تیر میاشت کې مونږ ته یو سل پنځوس کیس راغلي دي او تر ننه پورې پنځلسم فروری پورې مونږ ته سلویښت کیس راغلي دي. دا یو سل نوي کیسونه شو خو شاته نو دا د مونږ چې کوم دی دا مونږ د وبای شکل مونږ دې ته ویلې شو چې دا وبای شکل دی او دا مونږ خپل هایر اتارټیز ته رپورټ کړی دي. وخت په وخت باندې رپورټ کړی دي چې د دې بندوبست کول پکار دي.
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي شاکر الله اتکلنی ماشومې سنا ته هم دغه ناروغي لګېدلې ده او د علاج دپاره یې دې روغتون ته راوړې. نوموړی په دې اړه وایي
او دا لاندې پښې لږ زخم ډېر دی اوس هم بیا په پښه باندې دی او په د پوزه باندې دی کنه سونګه باندې کله نا کله شپې وه چېره د پښه مې خوږېږي ترکېږي غوندې. دویول نه مې پوښتنه وکړه ویل چې په درې سوه روپۍ ستن ده او یو لستنې لګي لږه ده نو خدای چې برداشت کولی خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان یو خو مجبورۍ نه مې هم برداشت کوو څه به کوو. حکومت له دا په کار دی چې مونږ سره لږه ده بس دا غره سره وکړي چې دا ستنې منې ګولۍ د دې کم علاج دی چې مونږ ته سرکاري کې.
دا چې د خیبر مرکزی روغتون چارواکي به د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره څه ګامونه پورته کوي په دې هکله باندې د یاد روغتون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر وای
کنه مونږ سره چې کم دلته سټاف ته کنه چې کم دا تھراپی ورکوي کنه دغه به مونږ ریپورت واخلو او لشمینیا په خپل ځان لا یو پروجیکټ ته کنه نو تا ریګولر ریپورت ورزی بلکې د دوی چې کم پروجیکټ ډایریکټر دا دلته راځي مونږ سره میټینګ ته کی کنه خبر مو هده خدا سه چې مثال لګ فلیر اپس ولا زیات اش ولا نو دغه پر او سپیشل خبر کو
نو موړي زیات کړه چې دوی د قبایلی سیمو د صحت محکمې یا ډایریکټریټ اف هیلث سرویسز فاټا نه هم د دغه ناروغي د معیاري ستنو او د تھراپی یو ماشين غوښتنه کړي دا او چې دوی ته میلاو شي نو د ځای خلکو وړیا علاج به پرې شروع کړي. دا چې د ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي په دې حق لباندې ډاکټر فضل رازق وایي
چې کوم زمونږه ګیر چاپیره دا لکه نالې دی یا دغه دی هغه مونږه صفا کوو. د ماشو دغه دا سپرې چې کوم نه دا په خپل کورونو کې کوو. بل چې کوم یو مریض زخم یو هفته په دوایانو ټیک نشي په پټو ټیک نشي دلته کې راځي مونږ به ورته ټیسټ کوو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د صحت چارواکي دي د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
په خیبر ایجنسی کې د لشمانیا یا د کالدانی د ناروغې په اړه رپورټ تاسو اوریده. اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه ده، د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
تحریک طالبان پاکستان د خیبر پختونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ د حکمران ګوند پر وزیر اعلی شوی پرونی ځانمرګي حمله ته ذمہواري منلو پترت کې ویلي چې پر عوامي نیشنل ګوند به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د حمله کې وزیر اعلی ته زیان نه و اوښتی، خو دوه کسان پکې زخمن شوي وو. پرون د بلوچستان له لارې افغانستان میشته ناټو ځواکونو هغه سامانونو لومړۍ قافله کراچۍ ته لاړه چې ناټو یې د پاکستان له لارې وباسي. د 150 کنټینرونو دا قافله د پاکستان امنیتي ځواکونو په بدرګه کراچۍ ته ورسېده. د بلوچستان چارواکي وایي دغه طبيګه دوه موټر سایکل سورو وسوالو د لسبیلې ضلع د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر یا مرستیال مشر وژلې. وژل شوی کس پنجابي آبادکار و. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زندانونو د چارو د سنبالونې عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید دغلته په زیاتیدونکو بندیانو اندېښنه ښودلې. وایي اوس د هیواد په بیلابیلو جلونو کې 26,000 بندیان موجود دي چې خوښ 6,500 ښځې دي. دا شمېره لس کال وړاندې 2,000 کسان و. د امریکایي پوز مشر وایي د بجټ د کموالي له وجې د افغانستان د جګړې لپاره د نوو پوځیانو روزنه محدوده شوې، نو ځکه کېدای شي دغلته د موجودو پوځیانو د کار موده وغځي. ریډ کراس یا د سره صلیب نړیواله خیریه ټولنه شام کې د یغینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې له امله پر روان بحران اندېښنه ښیي او وایي د دواړو غاړو سره خبرې کوي تر څو عامو خلکو ته خیریه مرستې ورسول شي. او امریکا وایي ایران دې د دوو کلونو راهیسې نظر بند کړي، د اپوزیشن دوه مشران آزاد کړي.
د بشیر ګواخنه لن خبرینه تاسو ولیدل. اوس وخت شوې دی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام درته ګل ایاز وړاندې کوي، نو راځي چې وویرو.
د مشال رادیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان نننی پروګرام کې مو د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی مخبروم چې ایران په لومړي ځل خلا ته بيزو لګلې ده. ایران وای چې دوی په کامیابی سره خلاته بيزو لګلې. دغه بيزو د پېښګام نومي راکټ په مرسته خلاته لګل شوی و چې د 160 کیلومتر په بلندۍ کې په مدار کې د گردش روستو په حفاظت سره ځمکه ته ستنه شو. د ایران ټلویزیون د بيزو تک په اړه یو ویډیو هم خپره کړي. د دې وړاندې ایران خلاته په 2010 کال کې میګي، شمشتۍ او نورو خزندو لګلو کامیاب آزمائنه کړې و، خو په 2011 کال کې د بيزو لګلو تجربه یې ناکامه شوې و. د ایران ولسمشر وای چې 2019 کال پورې به خلاته د انسانانو لګلو پلان لري. ایران په لومړي ځل په 2009 کال کې مصنوعي سیاره خلاته لګلې و. د نړۍ رنگونو پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې د واوري بر اعظم انټارکټیکا کې د زرګونو کلونو د واوري تل لاندې د تالاب موندلو کار روان دی. ساینسدانان اوس وایي چې د 1 کیلومتر د واوري تل لاندې د ویلنیز تالاب په کنستو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. ساینسدانان وایي چې د کنستو عمل پر وخت لګول شوی سینسر په فشار کې بدلون محسوس کړي. دا د دې خبرې څرګندونه ده چې تالاب ته رسیدلی دي. د واوري بر اعظم انټارکټیکا کې داسې قسمه تجربې روانې دي چې د واوري لاندې شاوخوا 300 تالابونو د موندلو په اړه پلټنې کیږي. د دې وړاندې د برتانیا یوې ډلې د واوري لاندې د تالاب کنستلو کار ودرولی وو. د روس یوې ډلې د واسټاک تالاب نه نمونو ترلاسه کولو تصدیق کړي، خو د موندنې په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړي. ساینسدانان هیله څرګندوي چې د دغه تالابونو نه ترلاسه کیدونکو معلوماتو پر اساس د نظام شمسي په سیارو کې د ژوند د ممکنه آثار معلوم کړي. د جرمني په برلن ښار کې یو کس د بینک لوټکول لپاره 100 فوټه لوی سورنګ کنستلې او په بینک کې پردي پیسې غلا کړې دي. زو برلن ته د جرمنی برلن خار پولیس وای یو کس ډیر په پېښوارانه توګه سل فوټه سورنګ کنستلې چې د مکنه پیسې غلا کړې. دغه کس د برلن برلنیر واکس بانک نه د پیسو غلا کول لپاره په سورنګ سوونه تیرې کړې وي. د غلا وروسته دغه کس سورنګ ته اور ورته کړی چې مقصد یې ټول ثبوتونه ختمول وو. دغه سورنګ ډیر په مهارانه انداز کې جوړ کړی شوی وو چې پوخ چتی لرلو. پولیس په دې لټه کې دي چې د مک نیو د پیسو نه علاوه په بکسونو کې پراته نور کوم شیزونه غلا کړی دي. د هند په سویډي خار کې یوې خزي د خپل یو سلس کالو د زیګون ورست منځلې ده. زو هند ته د هند په سویلي سیما نیلګری کې راجوم د یو سلس کالو عمر ته رسیدلې ده. د راجوم مسو د خپل نیا د زیګون ورست ډیر په اهتمام سره منځلې دي. په دې دستوره کې د راجوم 200 مسو ګډون کړی وو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې پولیس د دې خبرې پلټنه کوي چې سرنګا د پولیسو یو هلیکاپټر د یو سکول ته د فوټبال رسولو لپاره استعمال شوه. د کالیفورنیا پولیسو دغه هلیکاپټر په عمومي توګه د جرائم پیشه خلکو د نیولو لپاره کارول کېدو، خو یو کس دغه هلیکاپټر سکول ته د خپل زوی لپاره د فوټبال رسولو لپاره استعمال کړي. په دغه لوبه کې موجود یو کس وای چې د هلیکاپټر نه دغه کس فوټبال خپل زوی ته رسولي. د دې منظري یو ویډیو هم په انټرنیټ خپره شوې ده. د برتانیا یو کس د نړۍ ټولو هیوادونو زمکني سفر کړی دی. زو د برتانیا لیورپول ښار ته د برتانیا لیورپول 3 کلن ګراهم هو په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو 193 هیوادونو د سفر کولو پریکړه کړې و. ګراهم په سفر کې د هوایي جاز استعمال نه کړي او د ځمکه د لارې د ټولو هیوادونو سفر کړي. ګراهم د افغانستان، عراق او د شمالي کوریا سفر هم کړي چې خطرناک هیوادونو کې شامل دي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لرونکو هیوادونو لکه ویټیکن سیټي، کوسوو، فلسطین او مغربي سهارا سفر یې هم کړی دی. دا ګراهم نوم په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې شاملېږي چې کله هغه د روس سفر وکړي. ګراهم پلان لري چې د لندن نه په اور گاډي کې 25 ګینټو مزل روسته به روسته ورسي. د سماجی رابطو مشهور ویبپاڼه فیسبوک تر مخه د تحقیق او پرمختیایي څانګو کې لګښتونو له کبله د کمپنۍ په ګټه کې کمی راغلی. د فیسبوک د تیر کال اخري 3 میاشتو ګټه 6 کروڑ ډالرونه زیاته وه. د دې وړاندې په همدې موده کې د کمپنۍ ګټه 23 کروڑ ډالرونه زیاته وه. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي تیر کال د ویبپاڼې د لارې 1 ارب نه زیاتو خلکو له یو بل سره رابطه شوي او دا اوس یو موبایل کمپنۍ جوړه شوې ده. د سماجی رابطو یو بل مشهور ویبپاڼه ټویټر 2.5 لک صارفینو معلومات غلا شوې دي. د دې خبر اعلان د کمپنۍ د امنیت یو مشر کړی دی. د دې په وینا ټویټر 2.5 لک صارفینو پاسورډز یعنی خفیہ کوډ، نمونه، د ایمیل معلومات او نور ډیټا غلا کړې شوې ده. د دې وړاندې نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي چې چین سره تعلق لرونکي د انټرنیټ هیکرانو د دوی ویبپاڼه د هیک کولو هڅه کړې وه. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلمی اکټر بروس ویلس نوې فلم ا ګډ ډے ټو ډای با د فروری په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا د بروس ویلس ډای هارد فلمونو سیریز برخه ده او دا یو اکشن فلم دی.
ا 107 of Plainfield, New Jersey.
د هالیوډ یو بل مشهور اکټر ګال ګراسیا نوی فلم نوبا د فروری په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د چیلی فوزی ډکټیټر اګوستو پینوشټ پر ضد د یو ځوان اپوزیشن مشر ژوند ښودل شوی دی.
Sí, ¿no? Yeah.
Creo que esto no vende.
El presidente va a ganar igual, dejémonos de hueva.
Basta, hay que ser más creativos, carajo. Hay que darle la vuelta a esto.
Chile, la alegría, ya viene.
د هند فلمی اکټر رندیپ نوی فلم مرډر دریم با د فروری په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې مرډر فلمونه ډېر زیات خوښ کړي شوي بو او دا دغه سیریز دریم فلم دی.
ایک نئی شروعات کے لیے جو ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے. شہر میں اکیلا رہتا ہوں. روشنی لفٹ میں پولیس کو لگتا ہے کہ میں نے اسے یہاں دفنا ہے.
وکرم سے دور رہا ہوں. شک کسی کے سامنے سر وکرم ہے. پرائم سسپیکٹ.
نو ہیز انسنٹ.
د هند سینما مشهور اکټر جان ابراهیم نوی فلم آی می اور میں با د مارچ په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Who's the best? Who's the best? Best, 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 best. Oh, I'm the best.
Good morning, sir.
میری لائف بالکل ایزی اور سٹریس فری ہے کیونکہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بھی کرنا ہے کرتا ہوں.
تم مجھے گاڑی سے نکال رہے ہو.
You gotta go.
Why?
Because I have gotta go. Go.
صبح صبح میں ہنس کے یہ آئینے سے بولا کہ کچھ تو سیکھ.
Hi, me, میں. خود ہی بولتے رہو گے یا دوسروں کو بھی اپنی تعریف کرنے کا موقع دو گے؟
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځی پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323315. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونه پروګرام تاسو اوریده. اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیزي خبرونې پښتانه او نړیوال. د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ دی. نننوي خبرونه کې له برتانیا سره تعلق لرونکو خبريال جان بټ ملمه دي. نو راځي چې وورو چې جان بټ د پښتنو په اړه سوای.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې بوريوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو برتانوي وګړي جان بټ ته بلنه ورکړې ده. جان بټ د 1950 کال په سپتمبر کې د برتانیا په کیمبریج کې زیږیدلی و، خو د خپل ژوند لوی برخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پښتنو په وطن کې تیره کړې ده. نوموړی د لویدیځ هغه لومړی وګړی دی چې په 1903 کې د هند د دیوبند له دارالعلوم څخه فارغ شوی و. جان بټ د هند په نوی ډیلی کې د الرساله په نامه د اسلامي ژورنال ترڅنګ د بی بی سي له پښتو څانګې سره په کلونو کار کړی، او همداسې بیا د پښتنو په سیمه کې د پیکټ راډیو له لارې نه یوازې د پښتنو پر ټولنیزو او ولسي ستونزو کار کړی، بلکې په لوی شمېر خبریالانې هم روزلی دی. موږ به ورسره د مشال ریډیو په دې ځانګړې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې وخت څنګه تیر کړی دی، او د پښتنو په وطن کې روانو اوسنیو کړکیچونو حالاتو ته په کوم نظر ګوري، له پښتنو څخه خاطرې لري او پښتنو ته څه ویل غواړي. جان بټ صاحب، ډېره مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ. که دا راته وایست چې د پښتنو وطن ته په لومړي ځل کله تللی واست؟
نو زه هغه د شپتیزو په اخر کې او د اویایزو په شروع کې راغلی وم. د پښتنو وطن خو وطن و او زما خوښ شو، او چې یو کال مې پکې تېر کړو نو زما دومره خوښ شو چې بس اسلام مې هم قبول کړو، او بیا بس پاتې شوم پکې، او بس افغانستان کې د ظاهرشاه بادشاهي وه، او په پاکستان کې د یحیی خان بادشاهي وه، او په سوات کې د ولی صاحب بادشاهي وه. سوات په وخت کې په پاکستان کې نو شامل شو، او بیا په اویم کال کې بیا شامل هم شو په پاکستان کې. هغه ډېر ښه بادشاهي وه، په سوات کې ډېر ښه حالات وو. کابل کې وام یو دوه میاشتې، او بیا زما ویزا ختمه شوه. بیا ما ته وویل چې ته به وځې د افغانستان نه، ځکه چې ستا ویزا ختمه شوه، او 50 افغانۍ جرمنه هم را باندې ولګوله. نو بیا زه هغه کې په خپله خو بیا روان شوم پېښور ته، او یو ملګری هم ما سره وو. هلته ګرمي شروع کېده، اپریل میاشت وه. دا کوچیان خو داسې کابل ته رفته راتلل، همو د جلال آباد روان وو.
څه فکر کوتا چې دوی به څنګه یې؟
افغانستان په هکله مې اورېدلي وو کنه، خو پښتنو په هکله ما ته هېڅ معلومات هم نه وو. ما ته بیا وروسته پته ولګېده چې دا پښتانه دي، او دا فارسیوانان دي، او دا پنجابیان دي. چې دغه وطن ته راغلم نو بیا دغه پته راته ولګېده. مخکې راته څه معلومات نه وو.
چې کله دې پښتانه ولیدل او خبرې دې ورسره وسوې، نو لومړی تاثر دې څه و؟
زما تاثر خو دا و چې هغه ډېر میلمه دوست خلک دي، چې داسې ډېر فرینډلي خلک دي کنه، چې دا هغه ښه ملګرتیا کې ډېر پاخه خلک دي، ځکه چې مونږ به هر چا به داسې کېنولو په خپل ګاډي کې، ګپ شپ مونږ سره لګولو په خپله ژبه کې، داسې په اشاره باندې کړه، داسې په ژبه باندې چې سره یو بل سره نه پوهېږي، بیا هم هغه یو بل سره ځان پوهولی شي کنه.
د دوی په لومړي سر کې کوم چلند استاد سره په هغه کې څه بدلون راغی کنه؟ هماغه سی و؟
نه هغه سی و، نو دغه سی کنه، اوس هم دغه سی دي، خو دا دی کنه چې دغه اوس پردې مساله اوس زیات شوی دی کنه. نو هغه دې سره هغه دی کنه، هر مختلف اثرات په یو قوم باندې داسې راځي، خو په هغه وخت کې لږ هغه و کنه، داسې مستقل و په خپلو عناناتو باندې او په خپل عمل باندې، په خپل پښتونوالۍ باندې ډېر هغه پخه روان و په هغه وخت کې. او اوس داسې کنه حساب لږ ګډوډ دی، ځکه چې کور کلی او دا راشه درشه چې کوم د پښتنو چې کوم اصول دي، دا خو د امن په وخت کې کېدای شي کنه. چې امن نه وي په یو وطن کې، نو هر څوک چې دا کنه بل ته د شک په نظر ګوري، نو داسې کنه بیا راشه درشه او کور کلی هم سم نه کېږي کنه. زړونه هغسې دي اوس هم، خو دا دی کنه چې خلک اوس یاریږي کنه، او بې اعتباره شوي دي په یو بل باندې.
هغه وخت دوی بهرنیان چې وو، د هغوی ته دوی په کوم نظر کتل؟ یعنی
بیخی خو کنه، ځکه چې بعضی هغه میلمانه و کنه، دا یو حق د میلمستیا و کنه، او دا د هر چا حق وي. خو دا چې غیر مسلم و، نو نور هم د مینې په نظر یې ورته کتل، ځکه چې دا په قرآن کې چې مؤلفت القلوب ورته وایي کنه، چې هغه خلک دي چې ته کنه ته غواړي چې دغه زړونه یې مایل کړي اسلام طرف ته، نو هغه په دې وجه باندې به زیات هم ښه چلند بهرنیانو سره کولو، مخلصانه داسې ښه سړی ته په وجه باندې چې دا کنه مونږ ته ډېر ښه چلند کوله
په لومړی شپه ورځ کې ستاده دوی کوم عادت خوښوي او هغه وخت چې وسم درته یادي
څنګه د دې منځونه خوښوي او د دې مرستیا مو خوښوي او د دې داسې د ښه غپ شپ او د ښه سخاوت او د دې د لوی زرونه یعنی د دې د قوت برداشت دی دې نو غواړي ګانه چې دا چې یو ململ یې ګنه او بار سړی وي چې چېرته دا غزره هزار شي یا چې دا کنه څه تکلیف وته ورسیږي یا دې هغه غواړي چې هغه خوشاله وتاتي ما ته پښتو هم نه راتله زه کابل ته د پېښور نه روان وم نو یو سړی و خیبر نه د کراچۍ نه زما په خیال خیبر ته راتلو نو هغه ډېر زیات هغه و کنه د تاثراتو نه ډک و د احساساتو نه ډک و چې زه اوس هغه خپل وطن ته ورسېدم داسې نږدې و چې بالکل جړل یې افریدی و کنه په هوا کې دا خلیج نه و چې دا خلک به خلیج ته تلل خو بس کراچۍ ته به تلل مزدورۍ دپاره نو هغه بیا هغه یو هغه خاصدار راغلی وو چې دغه دغه خارجي د زمزه نه پیسې واخلو ته داسې دوه روپۍ داسې محصول و په هغه وخت کې چې دغه خارجیان به ورکوله نو دا سړی هغه زما ملګری شو و کنه په لار کې نو خاصدار ته وویل چې دا خو د دې وطن سړی دی او د دې نه پیسې نشي اخیستی او زما میلمه دی او ته د دې نه پیسې نشي اخیستی بس خاصدار هم بس وایي چې ستا میلمه دی نو بس پیسې ته نه اخلم نو داسې خلک و کنه د شروع نه بس زما د پښتنو سره تبه لګېدلې وه او د دې ما سره هم تبه لګېدلې وه
ستاسو په نظر پښتانه څنګه و چې څه یې ویل هغه کول هم سرته یې رسول هم کنه
چې ته داسې د پښتونوالۍ داسې تجزیه چې وکړي که نه نو په دې کې دا ژبه ضروري شوی دی او په دې کې داسې بدل هم ضروري شوی دی که نه چې بدل اخلي وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې تجاوز په کې کېږي که نه یعنې په اسلام کې هو قصاص دی که نه چې یو چې چا یعنې یو سړی وژلي که نه نو هغه نه قصاص اخیستی شي خو هغه کې پښتنو کې دغه لا متناهي سلسله شروع کېږي که نه د بدل اخیستو او بیا د بدل هم بدل اخیستل کېږي او د بدل هم بدل اخیستل کېږي او دا یې که نه نو اسلام کې هغه هم دی نو عفو هم شته خو په پښتنو کې معافول داسې نه شته دی ځکه چې چې معافي کېږي که نه نو بیا خلک وایي چې دا څنګه سړی دی چې دغه که نه خپل سړی یې نه دی ګټلی
ستاسو په نظر د دوی دا عادت څنګه دی دا همدغسې په کار دی که نه بدلول په کار دی
بدلول خو په کار دی زه اوس هغه یم که نه بی بی سي کې پاتې شوی یم هغه اوس د پولې پورې راډیو لرو چې موږ اوس دغه د پښتنو د اصلاحاتو دپاره کار کوو زیات نه زیات خو دا قومي رواجونه صحیح دي اسلام سره سم دي خو څه نه څه هغه دي رواجونه داسې دي چې د اسلام سره سم نه دي مثال به درته ورکړو دا پناه نو پناه ورکول دا اوس د پښتنو رواج دی چې اسلام وایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خکار د بار خلکو سره تعاون کوا خو بدکار د بار وسره تعاون مکوا نو یو سړی وی کنه چې قاتل وی یا ای کنه چې د نورو خلکو ته ضرر رسوي نو هغه ته پناه ورکول نه پکار کنه زما په خیال په اصلي پښتونوالۍ کې هدا و چې ښه خلکو ته پناه ورکول هغه خلکو ته پناه ورکول چې د بے انصافۍ نه تښتي خو اوس هغه رواج کې او دا انانه کې لږ فرق راغلی دی لکه اوس که نه د کور او لور په سر باندې پیسې اخیستل دا هم په داسې اسلام کې نه شته دی او د پښتنو په ټولنه کې شته نو داسې ځینې هغه دي که نه رواجونه دي چې دا د اسلام په رڼا کې د اصلاح وشي
ډېر خلک دا وایي او ښکاري هم له تجزیو څخه چې ټولنه چې د هغه د سخت دریځۍ پر خوا تللې ده ستاسو په نظر دا د پښتنو په ټولنه کې خپله دا پوټینشیل ستا د سخت دریځۍ لپاره که نه دا کوم بهرنی تپل سوی شی دی
پښتانه خو د په خپل ذمهدار دي که نه چې که په خپل یې کوي که نور خلک پرې هغه مسلط کوي خو دوی په خپله د دې هغه مسؤلیت لري چې دغه سخت دریځۍ د خپل منځ نه لرې کړي او زما په خیال دا د ټولنه نه زیات لوی ضرورت دی نن سبا دا دی چې د دوی چې کم ملایان دي او ملت پالان چې دي دا د ترقۍ دپاره او د امن دپاره یو دریځ جوړ
جان تاسو ویل چې کله تاسو په اویایم لسیز په پیل کې تللي واست هغه وخت دوی په خاصه توګه له بهرنیانو سره ډیره مینه به کوله خو نن سبا حالات دغسې نه دي ستاسو په نظر دا ولې بدل شو د حالات داسې
حالات اوس هم چې خلک پرېږدي نو اوس هم هغسې دي خو دا ځینې خلک دي چې دغه بس کرکه کوي او د محبت په ځای نفرت کوي. خپل دا خیالات په دې کې راغلي دي یا نور خلکو په مسالات کړي دي که هر څه چې شي خو دوی د دې هغه زموار دي که نه چې دغه بیا هغه پیدا کړي. نو په اسلام کې هم دا شته چې دغه مالفت القلوب دا خو په قرآن کې راغلی دی، د دې په کتاب کې راغلی دی. نو یعنی مذهب خو د ټول نه اول دا ښایي که نه چې ته د ښه اخلاق په ذریعه ته دغه نور خلک هغه کې اثر پرې واچوي.
د پښتنو وطن چې دی سیمې چې دی هغه د پرمختګ په سفر کې هم شاته پاتې دي. ستاسو په نظر دوی دغه بدلون نه قبلی کنه همدغه سي ساتل سوي دي کسدن؟
نیم په یو وطن کې دي او نیم په بل مملکت کې دي او هغه کې دغه نور کومه چې دا کنه خامخا کې دي چې وایي کنه چې دا رستو پاتې شي او یو ذریعہ خو د رستو پاتې کولو په دار کې نه چې مذهب هم کې دي شي کنه چې بس کنه د مذهب په ذریعہ دا چې خلک په خپل منځ کې و جنگوا خلکو د دا او چې خپل ځان هم وژنه او بل هم وژنه. حالانکه دا اوس په اسلام کې چېرته دی چې ځان هم وژنه بل مسلمان هم وژنه؟ خو دا اوس ورته ښودل کېږي نو چې دا کار کوه، هر یو قوم د خپل فایده دپاره کار کوي کنه. خو یو پښتانه دي چې خپل فایدې دپاره کار نه کوي خو د خپل نقصان دپاره کار کوي. دا د دې وجه به دا وي چې لږ مفاده دي او یا د پیسو لالچ دی. پکې په کار دی کنه چې ځان هغه کې بیدار کړي کنه او په ځان کې شعور پیدا کړي چې دا نور خلک مونږ تباه کول وایي. نو د دې مطلب خدا نه دی کنه چې تباه شه، خو د دې مطلب دا دی کنه چې تم هوښیار شه کنه.
د دې امکان ستا او کنه چې د پښتنو ذهن او ټولنه له نړۍ سره وصل کړل سي یا ګلوبلایز کړل سي، د دې امکان ښکاری تاسو ته؟
زما په خیال ملا او دین او مدرسه د پښتنو د معاشرې نه تېویستی نه شي. نو دا په کار دی چې دا ملا او ملت پال یو شي، یو د اسلام په رڼا کې هم ترقي وکړي او یو د پښتونوالي په رڼا کې او هم د دنیا د اصولو سره سم به دوی ترقي وکړي. نو دا دواړه ورته په کار دي کنه چې دغه یو بل سره یو شي، یا دوی کولی شي پښتانه د ترقي په طرف باندې روان کړي.
جان، ستاسو تر ټولو خوږه خاطره اوریدونکو ته وایست؟
سفر مې کولو، نو هغه یو دوکاندار سره مې هغه شپه تېره کړه، نو کاټ یې راکړو او بستره یې راکړه. نو هغه وویل، هغه ما وویل چې دغه اوس دوکاندار دی، دا خو حجره خو نه دی. د اویم کال خبر را کنه په هوټل کې په هوا کې کاټه بستره ده په یو روپۍ ورکول کېده. نو دوه روپۍ مې ورته هغه بالکل لکه چې را کنه چې زه هېڅکله زه تاسو نه نشم اخیستی، ځکه چې زه ته مېلمه یې، نو زه هغه تاسو نه به زه څنګه اخلم.
دا په کوم ځای کې و جان؟
ګلګت کې و، سړی پښتون و، ځکه چې ګلګت کې هم ډېر پښتانه دي کنه، زیات بازارونه خو
له شو خاطرو سره بدی هم اتمن تړلی. کدی بده خطره موریدونکو ته وایست؟
خامخا په دومره واقع کې نه تلوک کالا پنځه سره کالا کې خو زما سره بده خطره زما په هغه کې ذهن کې بل حال نه راځي. نو دغه چې زما پښتنو سره اوس ما یعنی محبت زما مینه دا وسه د دعا کوم چې کوم مشکلاتو کې دی اخته دي چې دا مشکلات د دین لري کې او په دې کې اتفاق راشي.
جان، د پښتنو راتلونکي ته تاسو کوم نظر ګوري؟ څنګه ښکاری درته؟
په دنیا کې انسان مکلف دی چې د خواله د برکارو کې او د اصلاح د برکارو کې او هم مقصد د برکارو کې. نو ملت پال هم کولی شي چې د وطن خدمت وکړي او ملا هم کولی شي چې د وطن خدمت وکړي. نو زما په خاطر دي ترقی کولی شي او اتفاق هم په دې کې راتلی شي، لږ شعور پکې راشي.
څه پیغام لري تاسو د پښتنو لپاره چې په افغانستان کې، پاکستان کې او د نړۍ په ګډ کې چیرې میش دي؟
زه وایم چې خپل اناناتو باندې کاغه عمل وکړي، خپل پښتو باندې عمل وکړي، خو خلکو ته پناه ورکوه او خراب خلکو ته پناه مه ورکوه. او دا اله کېدای شي چې دغه ملت پال او ملا یو بل سره یو شي، یو مشترک مقصد لپاره کار وکړي.
یو جهان مننه ښاغلی جان بټ صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې د پرون او نن په اړه د برتانوي وګړي جان بټ خبري واوریده. اوس تر بلې اونۍ پورې ما بوریوال کاکړ ته اجازه راکړئ. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
تر اوسه پوه نه یو د ژوندون په سودا او زیان. ہر کوئی کیوں سنا خبر خان تاریخ رات پان پان وائی پاتے ہان جانت فکر کش ہر میدان نتیری گپ دنیا میں زندگی پگم لڑ لے چاول